السلام علیکم د اکشن به سهار مو بخیر زه امید زهیر معلم او د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې مو روانه نیم ساعته خبری مجله په لنډو خبرونو پایلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګری ملتونه داس وخت افغانستان په تړاو غونډه پلان کړی شي. د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لوو وی زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. د سازمان د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تیر یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په یولسم اوور کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سهشنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخه یې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو پر وړاندې خوندي ووسي. اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تېره پنجشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکترونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې مطرح شوي. او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره یې د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي. د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جرمات او توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لاره هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنځ انډول وساتي. روس له هغه چې روسیې د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو یا کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده. په روانه خبری مجله کې به نور مهم موضوعات هم واورین. یکشنبه ده د وږي شپږم او د اګست اته ویشتمه نېټه. تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي. خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي؟
دا دوه علت لري. یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده.
په کندهار کې د روغدو د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی.
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پیډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو.
او د نورو راپورونو تر څنګ په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زه امید زهیر مالیم سهار مو نیکمرغه. طالب چارواکي وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. تیره او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي. سفی الله استانګزی پرې راپور لري.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
سامان پکی خیو ټول وړي د خلاص څه نشته د خدای.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپنا په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی کور او سامان او زندگی، هر څه خالي اندونه کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغو سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تکلیف شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، کندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځان څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
اوریدل مو چې تیرې یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي، تر خوای بیا سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه ورسول. له بلې خوا د افغانستان په ډېری سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، تر ځمکې لاندې اوبه د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. نوریاس نوری په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پایل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتنه دي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوری صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولی خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي، دا دوه علت لري. یو علت یې طبیعي ده، بل علت یې مصنوعي ده. طبیعي علت یې دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره، یا په باران، یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کوي، د سیلابونو سره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو، هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او هغوی خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات ورځ تر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو، دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویلې چې بې وخته ورښتونه کېږي، کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي. د دغه ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګ نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت چې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده، بزګر هم اړتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ته ذخایر بېرته ډک کړو. که چېرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې.
په افغانستان کې مو د سیلابونو د زیاتېدو او ترخوای د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره د نوریاس نوري مرکه اورېده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان مېرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مېرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ واوسي. هغه له امیری د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي، سعودي عربستان باید د افغان مېرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان نجونو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې او ترخوای په ښځو کې په ډېرو برخو وبخنی او ترخوای په خوځو په ډیرو برخو کې د کار بندیز لګول شوی. اخوای او شمیر افغان مېرمنې وای طالبانو د اسلامي نظام په بهانه غوښتي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوځو اداره وایي د خوځو لګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلای. زنان کلا
از جامعه حذف شدن، فعلا نکاریه.
د کابل وسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکي وه، اوس په کور ناسته ده، ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان مېرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده،
اسلام یې پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوي چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان مېرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله، او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان مېرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له درویشتمې تر دې دمه د مېرمنو د حذفولو 14 فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه مېرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه، د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولی سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي واوسي. زه فکر کوم چې امارات افغان مېرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي، په افغانستان کې مېرمنې او نجونې نامرئ کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسي رسېدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو حقونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه کې یو موضوع هم د سیلابونو د پاکستان کې طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسیدلی او نږدې یو نیم زر نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 38 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي دي. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستۍ سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغېزمن کړي او 1 لک استوګن کورونه او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربېره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لک څاروي تلف شوي او 10 زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډېر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړوو او د سیند غاړې به ټولې پخوو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسیدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چیرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لک کسان په موقتي کمپونو کې استوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بې ساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25 زره روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 38 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
وړاندې له دې چې په کندهار کې د روغ دود درملنې د یوازیني مرکز د تړل کېدو او تر خواهی په تعلقانو کې د اق مسجد سیمې د خلکو د هغې ستونزې په اړه چې نږدې 3 زره کورنۍ د څښاک پاکې اوبه نه لري په دې اړه تا راپورونه خپاره کړم. د افغانستان په اړه بېلابېلو نړیوالو ورځپاڼو هم مهم مسایل خپاره کړي دي چې ځینو ته یې احمد شیبر کتنه کړې.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده د کابل له سقوط کال وروسته. دا خبرونه لیکي په عام ډول د کلیزو لمانځل په اوسنۍ سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهوری غوښتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نومې روانه میاشت خپور کړ. په دې راپور کې پروسه ښکال له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیوکې شوې دي. سپین مڼې دا راپور د یوه حزب وباله او څرګند اکړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرې ستل دي. نیویارکر لیکي که چیرته د منځمهالې دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهوري غوښتونکي پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي، نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خپرونې هیل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو، د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه و چې نارینه او ښځې د سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یوه کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خپرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل ورځپاڼه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالتونو د څلورویشت ښځینه سناتورانو له لورې راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اجمن سره سم په کندهار کې د روغ دو د درملنې یوازینی مرکز د روغتي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشټوالي له امله کارونه درېدلې. اوسمهال په دې ولایت کې په نشا د روغ دو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشا روغ دي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتي پالان پر دې ډول درملنې نیوکه لري. صادق رښتنه پرې راپور لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشې توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دوه اندازه مریضان موږ ته دایې کړي دي. دا روغتون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې وو دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نو وسو موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دي چې د وزارت سیاتیامې سره په دا حق له تماس کې یو، هغه هم خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه پیښله وکړي. که چیرې فعاله نه شي نو طبعا د مریضانو تعداد به زیاتېږي او کېدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت ته خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه به دې سومو د لپاره پریږدي تر څو چې د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل راځم پر لاج زر رقم نشي پر کیږي ته ګورم نه ولا چې دې راګر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لريږي، دا شرم دريږي، زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په ساته پر دې باندې کار شوی دی، موږ ته چې کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منجی شوي چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي چې خپل دوامداره توګه خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تعلقان خار د اق مسجد سیمه خلک وایي هلته درې زره کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاکې اوبه نه لري ماشومانې په نس ناستي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. په تعلقان کې داسې مال خلک د پاک اوبو د نشتوالي څخه سر ټکوي چې لا تر اوسه د افغانستان پلازمینه کابل هم له نیمایي زیات اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د ډیری اوسیدونکو دا ستونزه هغه جدي مسأله ده چې ډیر کله ورسره مخامخ دي. د جمهوری نظام پر مهال باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې چې په افغانستان کې د اوبو کچا کم شوې او تر څنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمی شوې دي.
د تعلقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تعلقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو اوسیدونکي محب الله ازادۍ روډې ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
باقي تر شمه اینجا استاد میشن کې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازدیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاد څخه یو بشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دې له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادي راته وویل
کلات آب ما مردم زیاف داریم، ما خطر از کی بخی مشکلات آب زیاف
د شاک پاکو بوت لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه خو زموږ ستونزو ته توجه ونه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي.
او صحیح نه لرن، کلینیک نه لرن، ای مردم غریب مردم.
موږ خلک د شاک پاکي وبنه لري، روغتي کلینیک نه لري او د وچکالی لامل زموږ للمی کشته هم لمنځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز اداره په جاړه ل یو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تعلقان ښار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاخ، چاب، حضر سمج، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبه زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له تاسو ټولو مننه چې را سره وې او تر دم غړي پورې مو د ازادي رادیو د سهارنۍ مجلې موضوعات را سره واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ هم شته، ازادي رادیو اټک کام زموږ آدرس دی. کولای شئ هلته ولاړ شئ او د ورځې بیلابیل مهم موضوعات چې په ازادي رادیو کې خبریږي هلته یې ولولئ. د دې سربیره زموږ ټولنیزې رسنۍ هم کولای شئ وڅارئ، هلته د ځینو مهمو موضوعاتو بیلابیل مطالب خپاره شوي دي. د خوښولو او د دې ترڅنګ د شریکولو سربیره یې کولای شئ چې ځینې مهم موضوعات چې ستاسو په سیمه کې کېږي موږ ته راواستوئ تر څو پر دغو پاڼو باندې خبر شي. د سهار 9:30 دقیقې کې دونکو دی جاوید فیضی استودیو تراغلی زما مایک ته تاسو پر مو باندې